په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدل شي. نن یکشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 14مه، د اګست میاشتې 3مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویت لای کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3600 ملي متر پورې وي. د غرض ویل سی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي. چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 60 تر 50 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول شي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو لوکار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې لاسلی طرح او دوه نورو کسانو سره سوي وه. د یوې موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح، خالد شیخ محمد او دوه نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکي چې پر جنگی محکمې د څار لپاره ګمارل شوی وو له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یو دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دادې چې له یوه پولیسي په زور ټوپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولې هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې لګڼ غونی ډک ساحل یې په نشه کړي د وژل سو شمیر و دې شو ته ورسید. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یو ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل وروړ. څه باندې 12 کاله کېږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یو ښوونځي پر انګړ د اسرایل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوز وایي د حماس ډلې د قومندې مرکز یې وشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په ویلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سوو یو شمېر لس شول سوی وو. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي وو چې په دغه ښوونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان ډېره وو. د پاکستان په لاهور شار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د مندلو هڅې پیل کړي چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبری اجانس ته ویلي د دوو لوټمارو د مندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړه مشپه هغه وخت وسوه چې دغه 20 کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستانۍ روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویبسایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د هغو سلګونو باروړونکو موټرو پر مخ تړلي چې د افغانستان سبزي او میوجات کې بار دي.
ټیټ په نامه کار دی ټیډي، هغه پاکستان کنسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت شوله چې ما جمع کړی دی، په تروسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختنه مو دغه ده پوه شوي چې بس موږ مشکلات حل شي.
په افغانستان کې ګڼ ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله له تعلیم بې برخې پاتې دي. ایران په تیرو 2 میاشتو کې د 10 افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ارکسترونه په نیویارک کې کنسرت ورکوي،
او دا کنسرت په ټوله نړۍ ته د ښځو د حقوقو، د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایستوالي دنیا ته ښکاره کوي.
ګڼو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي، او بالکل پری پلان دی، او دا بالکل ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه. د علي وزیر او ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشی پروگرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د تورخم دروازه د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا ټاډ نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري، خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري، د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړې. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري، او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال د اپریل د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزنډول شو، او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ټی ای ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ډاکومنٹ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغه کې د ګاډي تفصیلاتي، د ډرایور تفصیلاتي پکې، او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه ملوږي دا ورته جاری کوي. په دې باندې بیا مطلب دی چې 3 میاشتې واوړې دي، د مئی میاشت ورکړل شو، بیا مطلب دی چې جون هم تیر شو، او اخیری وار چې پاکستان د دغه پاڼې یا ټی ای ڈی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي، خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو یا د سفر سند ویش په شټکه ترسره کیږي، خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم می وسیم دے دنگرار ولایت ما مشکل دغه دے چې وی ټیټ په نامه کار دے ٹی ڈی هغه پاکستان کنسلګری کې طالبان زر زر ور کوي، خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي سی او چې وی نیمه می اشوش ول چې ما جمع کړي دے تر څه پول لاندې راوته، بس وختنه مو دغه دے پوښ وی چې بس موږ مشکلات حل شي.
په تور خم کې افغان لوري ته د تازه میوه او سبزیجاتو د ډاکولاریو په دریدو د افغانانو میوه او سبزیجات ورسته شوی، خو پاکستانی چارواکي دا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپا کو د وراوختو د مخنیوي لپاره د موقتی سفر د سند لرل اجباري کړی دي.
نن څلرمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده چې د افغانستان په سبزیو او میوجاتو بار دي. ځینې کسان انتقادونه کوي چې پاکستان هر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه دغه دروازه تړي چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته سخت زیانونه اوړي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې بېوزلي په پراخېدو ده او د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې ځینې ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له مجبوري یې داسې کارونو ته مخه کړې چې تر وسې پورته دي. بلخو د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان د دې وضعیت په اړه اندېښمن دي او پر مرستندوی ادارو غږ کوي چې له دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا هم راپور
د مسعود لپاره د یوې بلې ورځې پیل. ننګرهار ولایت کې دا 14 کلن ماشوم چمتووالی نیسي، خو ښوونځي ته نه بلکې هغه کار ته چې له وسه پورته دی او تنکي لاسونه یې د ترسره کولو توان نه لري. د ښوونځي د بکسې پر ځای هغه کراچۍ له ځان سره لیږدوي چې خلکو ته پرې بارونه وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. مسعود ازادي راډیو ته وویل د فراه ولایت اوسیدونکی 15 کلن انصار د موټرو د مستری په یو دکان کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي.
حال کار میکنه کم زه د خپل کور لپاره کار کوم. دوی ما ته هر اونۍ پیسې راکوي، دا 200 افغانۍ دي. په دې پیسو زه کور ته وړو غوړي او نور توکي اخلم. پلار مي ناروغ دی، یو یا دوه کاله ښوونځي ته تللی یم، خو د کار له کبله نور نشم تلای.
ارشاد یو بل ماشوم کارګر دی چې په خوست ولایت کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او په پیسو یې د شپې کور ته خوراکي توکي وړي. 15 کلن ارشاد ازادي راډیو ته وویل
زه کور مشه ځای نه کار کوم، په دې کې کله 5 کال سره وي او کارونه نشته. افغانستان وزیر زم ګرګټ دی
په ماشومانو کار په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ځینو فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال فردین حمید بها ازادي راډیو ته وویل
هزاران کودک در افغانستان به دلیل ناداری و مجبوری
په افغانستان کې زرګونه ماشومان د مجبوریت او بېوزلۍ له امله په سختو کارونو بوخت دي. هغه کارونه چې د دوی له توان څخه پورته دي، هغه ماشومان چې په دې عمر کې د تکړه لپاره باید ښوونځي ته لاړ شي سخت کار کوي. له هغو بنسټونو څخه چې په دې برخه کې کار کوي غواړم د دغو ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغوی پالنه وکړي تر څو دوی زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال 9% ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې نږدې 40% ماشومان د بې ځایه کېدو، کډوالۍ، طبي پیښو او ناچاو د توکو له ګواښونو سره مخامخ دي چې دې چارې ماشومانو ته سختې رواني ستونزې هم پیدا کړې دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د قانون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 14 کلن شوی نه وي. د افغانستان د اساسي قانون 40 ماده کې چې د طالبانو له حکومت وړاندې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو کار ته اجازه نشته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سری الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د پام وړ څه نه دي شوي، خو مخکې ځینو طالب چارواکو د هغو ماشومانو د لاسنیوي او ملاتړ خبره کړې چې بې سرپرسته دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې وخت رسیدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې چې له امله یې 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا پنځن په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو او میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لشته لږه 300 کسان اعدام کړی دي. دا خبره د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په یو نیوي راپور کې اعلان کړی ده. انتقادونه کړي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بے ګناه کسان هم اعدام سوي دي. سپی ولستان اگزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي دی تیرو میاشتو کې ایرانی رژیم لکترلګ درې زوه کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، دو څلوېخت بلوچان، شل تنه کردان او پنځلس ښځې پکې شامل دي. دغه ناروې میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمېرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پېښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې سره د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوی، خو نه د معلومات شي څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښولې او خبرداري ورکړې چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تیره میاشت خبرو شوو شمېرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 15 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د ازادي اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 30 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمېر بندیانو غذایي اعتصاب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبه په ورځ د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دي د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي چې پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج شوي تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر غرایزت عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارلی دی. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.1 کې دوه موټر سایکلونو ټکر وکړو چې یو وروستو د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغه د درملنې لپاره رغتون ته ورسول خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې 100 ساعته درک نه لګېدو. وروستو پولیسو د ترګرایزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په 3 تڼو کې مقدمه ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوید تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیسته دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولې دی چې مقدمه یې په کوسار تاڼه کې ثبت شوې ده. بل مقدمه چې په کرچي کفنۍ تاڼه کې ثبت شوې ده په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوی دی. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټر سایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمې جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټر سایکلونه په خپلو کې جنګېدلی دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک والا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه و.
په د باندې درې مختلف دروغجن اف آی آر چې کوم هغه درشوي دي چې په هغه کې د منشیاتو هغه کیس ته او په هغه کښې دویم اف آی آر چې کوم دی چې له پولیس سره د جګړې هغه او له پولیس سره د اصله د وړلو اف آی آر ده. نو دوه اف آی آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوي دي د او د دریم اف آی آر ذکر کېدلو خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی. خو تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل یو ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه د
وزیر سیاسی روانه. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یې وویل چې د تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دی به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي رزاق صفي مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده هغه اول چې د جرګې د نټې د اعلانېدو نه پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کیږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړی ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې ایف آی آر هم پېښ شوي دي مختلف دروغجن ایف آی آر چې یو ایف آی آر پېښ شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګل کول. په دویم ایف آی آر یې پېکړې دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی. درېیم ایف آی آر یې پېکړې دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم مونږه غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په یو ځای باندې راغون شي او یو خپل د ژوند تګلاره وټاکي.
د وکیلانو دلیلونه اوریدونه پسته تر ګرځید عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمن پولیسو ته وسپرلو. علي وزیر په 2013 کال کې د کمی اسمبلی انتخابات ګټلی وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وی غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشه شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشه شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت مسؤول ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو شمیر د نجونو او هلکانو په ګډون 500 ته رسیږي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د دې انسټیټیوټ زهره ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر د اونۍ په معتبر نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وایي چې هنري ډله به د دې میاشتې په 8 نیټه هم په واشنگتن ډي سي کې د کینیډي نمایشي هنرونو په مرکز کې یو بل ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر به د افغاني او غربي موسیقي یو ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو ارکستر او د افغان میرمنو ارکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه که په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره مخ دي.
صدای بانوان افغانستان کې هدف اپارتاید جنسیتي قرار دارند هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر غړي هم وایي چې غوړي د دې پروګرام لاره د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهره د ارکستر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل.
دا ماته ډیر مهمه یو پیغام دی چې همدل د افغانستان موسیقي ژوندۍ هم دغه څه چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی. حتی پبلک سکول نشته چې جنو یا هلکان لاړ شي مکتب نو زما ماته موسیقي ډیر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي د
د افغان ځوانانو د ارکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل.
اګست په 8 نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبرې سټیج کې چې کارنګي هال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یو پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي، نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري، یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي، او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه ونیکې هیلي عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي، نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي هغومره دلته خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه م دا ده او هیله م دا ده چې حکومت باید په داسې شیانو سره تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم، او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي، او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډېر به ښه وي، او موږ به ډېر سره ستړي وي، بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي، او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ به ډېر خاشرود خلق بی خستری دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو سي. د ننګرهار او ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دا مهال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په نیت کابل ته ځي، او له هغه ځایه په الوتکو کې سفرونه کوي. دوی اونۍ وړاندې د ننګرهار هوایي ډګر د بیا فعالولو په خاطر ازادي راډیو د ختیځوالو پر غوښتنو یو راپور هم ترتیب کړی و. دا هم تفصیل.
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته د شنبې په ورځ د زمري په 13مه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواري د اضافي بوټو او ګیا لمنځه وړلو، د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق:
عزیز پلان وخت کې به دا زیر به ان شاء الله تاسو وری د خیره چې داریانه لپاره به ترتیب جوړ شي، نو څه ډیر کار سو د ښکار ان شاء الله پاتې دی.
ختیځ میشته ولسونه وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ وزواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده، او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل:
کابل ته به تګ راتک زمینی مشکل او کله کله به نو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نه شو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو دپاره چې به نورو هیوادونو ته تلل، نو هم سفر به ځنډېدو او د مشکل سره به مخ وو. دغه کړنه موږ ستایو، هیله مو ده چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او اماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سراجان کوي چې په سالې سره اشته سفر وکړي، نو وایي سفر وکړي، د حجي معمول وکړي سفر وکړي، یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي، بعض وخت لارې بندېږي، د مای پرک دمو نه پاره خوشحالی او د ابتهار ور هبه چې زاسه او نیمه پاسه او لا پاسه ستم برابر برابر کوم او داسې نیمه جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي، خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دوه اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی و.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه اونیز پروګرام تکرار خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 2400 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شا او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبه پر ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 2 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول شي. د شاتوت، شا او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېری خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې لاسلی تره او دو نورو کسانو سره سوي وه. د موافقې له مخې د دغو عملو اصلي تره خالد شیخ محمد او دو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پرس په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واوریدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت شوي دي. پر علي وزیر تازه تور دا دی چې له یوه پولیسي په زور ټوپک اخیستی او د بل پولیس کمیس شلولې هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څوزل نیول سوی او بیرته خوشی سوی. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د شباب ډلې په حمله کې چې لګنګونی ډک ساحل یې په نشه کړې د وژل سو شمیر و دې شو ته ورسید. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حمله ګڼل کیږي. د غزه د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرایل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوز وایي د حماس ډلې د قومندي مرکز وشتلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزه د ملکی دفاع بنسټ په ویلامیه کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید لکبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبری اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته وړي که یې نور پلانونه درلودل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبلو میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشه بختیار ساحل مو په یوې نوې خبرونه کې هرکلی کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې له سویلي افریقا سره درې ورځنۍ سیالۍ ابتر سره کوي، نیټې په ډاګه کړې دي. تر دې دمه د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. راشد خان یو بیا تاریخ جوړونې ته نږدې شوی، په شلو ورځو سیالیو کې شپږ سوه وکټې پوره کړې دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله به په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې له پاکستان او اماراتو سره په راتلونکي نومبر میاشت کې ولوبېږي. د پاریس په اولمپیک سیالیو کې چین او جاپان ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندوستان له سریلانکا د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ وګټله او دواړه لوبډلې یو ورځنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د لوبو له خبریال ذبیح الله شاهزاد سره د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او لاسته راوړنو په تړاو مرکه ولرو. راسره پاتې شئ. افغان کرکټ بورډ ادارې د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 نیټه په یو خبر کې وویل چې په لومړي ځل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا له ملي لوبډلې سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. دا سیالۍ به د افغانستان په کوربتوب د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شي. تر دې خبر وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې لوبډله به یې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم په لومړي ځل ترسره کړي. خبر زیاتوي چې دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13، 20 نیټه ترسره شي. تر دې دمه افغان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره ملي لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو په خبر کې ویلي دي چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي دي دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې دوه اړخیزې لوبلړۍ ترسره کوو او کوربتوب یې هم د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه دی. له شک پرته سویلي افریقا د کرکټ په نړۍ کې یو ستر نوم دی او له اتلانو سره د دوی سیالۍ به له ولولو خوندونو ډکې وي. کرکټ بورډ د خپل خبر په وروستۍ برخه کې لیکلي دي د سویلي افریقا پر وړاندې له لوبلړۍ وروسته به په ډېر احتمال سره د بنګلاديش پر وړاندې د بشپړې لوبلړۍ پیل هم وشي، چې له یاد بورډ سره د نیټو له نهایي کولو وروسته به یاد لوبلړۍ هم ډېر ژر اعلان شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې دمه په هیڅ فارمټ کې د سویلي افریقا ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې او په وروستي شلو ورځ نړیوال جام کې په نیمه پیلوبه کې سره مخ شوي وو چې په یو اړخیزه توګه یاد سیالي د سویلي افریقا ملي لوبډلې ګټلې وه. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویان سید نسیم ساده د ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې داسې ویلي دي.
هو، د افغانستان کرکټ بورډ به په متحده عرب اماراتو کې د سویلي افریقا کوربتوب وکړي، چې په دغه لړۍ کې به افغان ملي لوبډله د سویلي افریقا د لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. البته دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13، 20 نیټه ترسره شي. دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې موږ خطرې راتلونکي چمپیئنز ټرافي ته آمادګي ده. سکال به موږ د ویسټ انډیز او بنګلادیش سره هم لوبلړۍ ولرو او تاسې په جریان کې اسئ چې د سویلي افریقا سره د لوبلړۍ د مخه موږ نیوزیلند سره هم یو ټیسټ سیالۍ لرو. نو دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د نیوزیلند سره او ورپسې د سویلي افریقا سره دوه اړخیزه سیالۍ تنظیموي او دا د هغو هڅو پایله ده چې د په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د بیلابیلو بورډونو د مشرانو سره لیده کاته وکړه. په سریلانکا کې چې کومه غونډه وه د هغې د مخه هم ورسره تماسونه نیول شوي وو. نو الحمدلله پایله ښه وه او دا دی مونږه د نیوزیلند او سویلي افریقا په شان سترو لوبډلو سره چې پخوا ورسره صرف په نړیوالو جامونو کې لوبېدلي وو اوس ورسره دوه اړخیزې سیالۍ ترسره کوو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د پاریس د اولمپیک په پیل شوو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو په یادو سیالیو کې سیالۍ ترسره کړې دي چې دواړو ماتې خوړلې دي. یلدوز هاشمی چې د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالي وکړه هغه شپږشتم مقام خپل کړ او په دې سره له یادو سیالیو بهر شو د هیڅ مډال حقدار ونه پیژندل شو. بل لور ته د افغانستان د جودو د برخې لوبغاړي محمد سمیم فیضات بیا په خپله لومړۍ سیالۍ کې ماتې خوړلې او د اولمپیک په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوی دی. هغه ونه شو کړی چې خپل اوکراینی سیال ته ماتې ورکړي. نوموړی یوازینی افغان لوبغاړی و چې له افغانستانه دې سیالیو ته راغلی و. باید وویل شي چې په پاتې څلورو نورو افغانو لوبغاړو کې به فهیم انوري د لامبو وهنې، فریبا هاشمي د سایکل ځغلونې، شاه محمود نورزی د اتلتیکس او کیمیا یوسفی هم د منډې په برخه کې سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو په تړاو د لوبو له خبریال ذبیح الله شهزاد سره ځانګړې مرکه هم لرو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته خپره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا په د کرکټ په نړۍ کې تاریخ جوړولې ته نږدې شوی دی. هغه د انګلستان په سلبالیزو سیالیو کې وکړی شول چې شپږ سوه وکټې په شلوریزو سیالیو کې پوره کړي. په دې سره نوموړی د کرکټ په نړۍ کې دویم لوبغاړی شو چې ډېری وکټې اخلي. هغه د وروتو پچونکو په ډله کې تر ټولو لوبغاړو مخکښ دی. خو د ویسټ انډیز لوبغاړي دوین براوو وروسته په دویم مقام کې قرار لري. راشد خان چې تر دې دمه په 441 شلوریزو تجارتي او نړیوالو لوبو کې ګډون کړی، 438 پاڼۍ لوبولې دي، 10148 توپونه غورځولې دي، 10953 منډې ورکړې دي او 600 وکټې اخیستې دي. نوموړي په یوه پاڼۍ کې 10 منډې ورکړې او 6 لوبغاړي سوځولې دي چې دی غوره توپاچونه ګڼل کیږي. د نوموړي ایوریج یا اوسط د توپاچونې چې دی هغه 18.25 او اکانمي یا اقتصادي توپاچونه 6.40 چې تر دې دمه یې په ټولو سیالیو کې ترسره کړې ده. هغه په 14.9 سټرایک ریټ سره دغه وکټې اخیستې دي او تر دې دمه یې 44 وکټې په یوه سیالۍ کې اخیستې دي. براوو یوازې 34 وکټې تر راشد خان مخکې دی. راشد خان د اکتوبر په 16 نیټه په 2015 زیږدیز کال د زیمبابوې هیواد پر وړاندې د خپلو شلوریزو سیالیو لړۍ پیل کړه. په یاد لوبي سفر کې راشد خان د افغانستان لپاره په بیلابیلو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې هم درلودې او په دې سره یې د نړۍ په سوداګریزو لیګونو کې هم یاد نوم دی چې اوس هم د نړۍ په اکثرو سوداګریزو لیګونو کې لوبه کوي. هغه د وروستي شلوریز نړیوال جام نه وروسته د امریکا په شلوریزو سیالیو کې ولوبېده او له هغې وروسته اوس د انګلستان په سلبالیزه سیالیو کې لوبه کوي. بیا هم د کرکټ مینوالو ته بل خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي د 19 کلنو ملي لوبډله به د پاکستان او عربي متحده اماراتو د لوبډلو پر وړاندې درې اړخیزه لوبلړۍ ولوبوي. یا د لوبلړۍ به د روان کال په نومبر میاشت کې د پاکستان او متحده عربي اماراتو په ګډون په اماراتو کې ترسره شي. سیالۍ به د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې وروسته له هغې د مبصرینو نیوکې راوپارولې چې په وروستي نړیوال جام کې یې 16 مقام خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې تر هغې وړاندې دوه ځل د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د نړیوالو جامونو نیمه پیلوبو ته رسیدلې وه. کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د 2024 آسیا جام سیالیو د غوره چمتووالي په موخه ترسره شي چې په ترڅ کې به هر لوبډله د بلې لوبډلې پر وړاندې دوه ځل سیالي ترسره کوي. افغان لوبډله به په دې لوبلړۍ کې 4 لوبې ترسره کړي چې خپله لومړۍ لوبه به د نومبر میاشتې په 15 نیټه له پاکستان سره وي. کرکټ بورډ وایي افغان ځوانان به دویمه سیالي د نومبر په 18 له اماراتو، د نومبر په 19 یو وار بیا له پاکستان او د نومدی میاشتې په 21 وروستۍ سیالي له اماراتو سره ولوبوي. د دې درې اړخیزو سیالیو لپاره د پایلوبې نیټه هم په ډاګه شوې چې د نومبر په 26 نیټه به وي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه سره ولوبوي. د کرکټ بورډ په دې خبر کې د اجرایوي رئیس نصیب خان له قوله لیکل شوی دی خوښ یو چې د پاکستان او اماراتو پر وړاندې د 19 کلن ځوانانو په درې اړخیزو سیالیو کې ګډون کوو. دا لوبلړۍ به زموږ په ځوانو لوبغاړو کې له پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې او سترو سیالیو د لوبېدو روحیه غښتلې کړي. دا ویلو ده چې تر دې دمه د یادو سیالیو لپاره د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله نه ده اعلان شوې، خو تر دې وړاندې کرکټ بورډ په نورو خبرونو کې ویلي وو چې لوبډله په کابل او نورو ولایتونو کې په تمریناتو بوخته ده. یو ور بیا تم کیږو د پاریس اولمپیک سیالیو وروستي حال ته. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د چین هیواد لوبډله او لوبغاړي تر نورو مخکې دي، ځکه دوی د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د دوی د سپینو زرو مډالونه شپږ دي او د برونز مډالونه یې دوه دي. په ټولیزه توګه د دوی د مډالونو مجموعه 15 ته رسیږي. جاپان د دې لړۍ دویم مقام له ځان سره لري. دوی هم د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي، د سپینو زرو دوه او د برونزو څلور، چې د مډالونو مجموعه 14 ته رسیږي. فرانسې بیا د یاد هیواد د لوبغاړو شپږ د سرو زرو، نهه د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د برتانی لوبغاړي بیا په څلورم مقام کې قرار لري، چې دوی شپږ د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي، چې د مډالونو مجموعه 14 ته رسیږي. استرالیا په 15 مقام کې قرار لري. دوی د سرو زرو شپږ، د سپینو زرو څلور او د برونزو یو مډال ګټلی، چې ټول ټال مډالونه 11 ته رسیږي. د کوریا لوبډلې بیا 15 مډالونه د سرو زرو ګټلې دي، درې د سپینو او درې د برونزو. د دوی د مډالونو مجموعه 11 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات بیا د مډالونو په لړۍ کې تر نورو مخکې ده او دوی د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي، 11 د برونزو او 11 د سپینو زرو مډالونه دي، چې ټول ټال مډالونه 26 ته رسیږي. ایتالیا بیا چاتم مقام لري، درې د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه ګټلې دي. کاناډا هم د سرو زرو دوه مډالونه ګټلې دي، دوی د سپینو زرو او دوه د برونزو. جرمنی هم تر دې دمه یوازې درې مډالونه ګټلې دي، چې دوه د سرو زرو او یو هم د برونزو مډال ده. د هانګ کانګ لوبډلې بیا چې لسم مقام لري، دوه د سرو زرو مډالونه ګټلې دي، یو د برونزو. دغه راز نیدرلینډ تر دې دمه دوه مډالونه ګټلې دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو. نیوزیلینډ هم دوه مډالونه ګټلې دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو مډال دی. د قزاقستان لوبډلې هم بیا درې مډالونه ګټلې دي، چې یو د سرو زرو او دوه د برونزو دي. او د ساوت افریقا لوبډله هم چې په 14 مقام کې قرار لري، یو د سرو زرو، دوه د برونزو او مډالونه ګټلې دي. همدارنګه د سرو زرو په ګټونکو هیوادونو کې بلجیم، آیرلند، آذربایجان، رومانیا، سلوانیا، سربیا، ازبکستان قرار لري. د ورده چې دغه پایلې د جولای د 1.5 نیټې پورې وي. په راتلونکو کې به ښایي دغه پایلې په غټ توپیر تغییر کوي او موږ به په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته جزئیات خبرو. د ورده چې دغه سیالۍ به د ورده چې د اولمپیک سیالۍ به د اگست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ ته ورګرځو. د هندوستان او سریلانکا ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د هند په بری سره 3-0 پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ چې د جولای په 20 نیټه پیل شوې وه، په لومړۍ سیالۍ کې د 43 منډو په توپیر هندوستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي، په لومړۍ سیالۍ کې هند 214 منډې کړې وي او سریلانکا یوازې 120 منډې وکړي. په دویم سیالۍ کې هم هند وو وکټو په توپیر بریا ترلاسه کړه. یا د سیالۍ چې د باران یا ورښت له امله اته ورونو ته راکم شوې وه، په اتو ورونو کې هند د لوبډلې ته د 80 منډو هدف ټاکل شوی و، چې هند لوبډلې په 6.3 ورونو کې پوره کړ. په درېیم سیالۍ کې چې په سوپر اوور کې نتیجه راووته، بیا هم هند لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې هند د 138 منډو هدف ټاکلې و او سریلانکا بیا په شلو ورونو کې 132 منډې وکړې، چې سیالي برابر کړه. خو په سوپر اوور کې د سریلانکا توپونکو بریالي نو او هغه یوازې د درې منډو هدف ورکړیو چې په لومړي توپ د هند لوبډل مشر سوریا کمار یادو پوره کړ. په شل ورځو سیالیو کې د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د هند روی بشنای مخکیو او زیاتې منډې پتو نساکا جوړې کړې وې. د سریلانکا نوی لوبډل مشر چې یو سل اووه دېرش منډې وې. دغه راز تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دغه لوبلړۍ به د اګست په دویمه نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به درې سیالۍ ترسره شي او پاتې دوه نورې لوبې به د اګست په څلورمه اوومه نیټه وي. د ولنه چې د ورځنیو لوبلړۍ ته به د هندوستان ملي لوبډلې د ورلډ کپ یا نړیوال جام ګټونکي لوبغاړي ویرات کوهلی او روهیت شرما هم بیرته راوګرځي او لوبډل مشري به روهیت شرما کوي. په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډل مشر پتون نساکا دی. وروستۍ خبر بیا هم د سوداګریزو لیګونو په تړاو درکو. تر دې دمه د افغانستان ګڼ شمیر نور لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت دي. د انګلستان د سلبالیزا سیالیو په لوبو کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي چې راشد خان د ترن راکټ یا نتنګم په لوبډله کې لوبه کوي او فضل حق فاروقي بیا د اوریجنل مانچستر په لوبډله کې اخیستل شوی دی. راشد خان په خپل لومړی سیالۍ کې د مانچستر د لوبډلې پر وړاندې دوه لوبغاړي وسوځول او پنځلس نه سوځېدلې منډې وکړې چې لوبډلې یا د سیالۍ وګټله. خو تر دې دمه فضل حق فاروقي بیا د پام وړ لاسته راوړنې پکې نه لري. بل لور ته د کاناډا په ګلوبل لیګ کې د افغانستان د توپوهونکو لډلې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه په پرله پسې سیالیو کې لوبیږي. خو تر دې دمه یوازې رحمان الله ګربز په یوه سیالۍ کې نیمه سلیزه وهلې ده او نور خندي زلیدلی. دغه راز محمد نبی هم د توپ اچونې په برخه کې خزلیږي او عظمت الله عمرزی بیا په تیره سیالۍ کې د خپل لوبډلې په بریا څلور لوبغاړي په یوه سیالۍ کې سوځولي وو. د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راګرځو. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان لوبغاړو د ګډون په تړاو په دې مرکه کې مو د لوبل خبریال زیبولا شرزاد نه پوښتلی دي چې تر دې دمه څو افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې لوبې ترسره کړې دي. شهزاد صاحب، د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې تر دې دمه څومره افغان لوبغاړو په کومو رشتو کې سیالۍ کړې دي او نتیجې څه وي؟
تر اوسه پورې د افغانستان له طرفه دوه لوبغاړو په دوه رشتو کې ګډون کړی چې د بایسکل ځغلولو په برخه کې یولدوز هاشمی په هغه د پنځه دېرش لوبغاړو ترمنځ شپږ ویشت مقام ترلاسه کړله. او په جودو په برخه کې د افغانستان له طرفه محمد صمیم فیضات پرون د خپل اتریشي سیال پر وړاندې لوبه وکړله. هغه د اتریشي سیال نه ماته وخوړله او د المپیک سیال نه هغه لوبه ختم شو.
د نور افغان لوبغاړو سیالۍ به کله او په کومو رشتو کې وي؟
سبا د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري د خپلو سیالانو پر وړاندې لوبه لري. فهیم انوري په ټوکیو اولمپیک سیالیو کې هم ګډون درلودله خو مډال یې ترلاسه نه کړله. انوري د افغانستان ملي ریکارد په خپله لري او غواړي چې یو ځل بیا د افغانستان ملي ریکارد په لامبو وهلو سیالۍ کې لوړ کړي. همدارنګه په اگست دوهم نیټه کیمیا یوسفی په منډه وهلو کې برخه واخلي. هغه په ټوکیو اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله او په برازیل اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله. کیمیا د افغانستان له طرفه لومړی خزینه لوبغاړی دی چې درې اولمپیک تجربه کوي. کیمیا په سل متر منډه وهلو کې ګډون کوي. په دریم اگست باندې شاه محمود نورزهی چې په ټوکیو اولمپیک کې هم ګډون درلودله یو ځل بیا د پاریس اولمپیک کې ګډون کوي. هغه هم د سل مترو د په منډه وهلو مسابقه لري. او په سلوروم د اگست په نیټه باندې د افغانستان له طرفه د بایسکل زغولو په تیمی برخه کې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی یو ځل بیا هغوی د پاریس اولمپیک سیالی کوي. هغوی هغه د فریبا لپاره دغه لومړنۍ مسابقه ده، خو یولدوز په انفرادي بایسکل زغولو په برخه کې شپږ ویشتم مقام ترلاسه کړی دی.
د دې هیله مندی شته چې دا ځل د اولمپیک په سیالیو کې افغانستان حداقل یو مډال وګټي.
مډال ګټل څرنګه چې تاسې پوهیږئ د افغانستان له طرفه د تاریخ موږ هغه اویا نویا هغه کلو باندې موږ صرف دوه برونز مډال لرو د رولان اکپاله طرفه. فکر نه کوم چې په دې اولمپیک باندې افغانستان وکولی شي چې مډال وګټي، خو په مهاجرینو لوبغاړو باندې یو ورزشکار شته دی فرزاد منصوري، هغه چانس لږ شته دی چې یو مډال وګټي، خو هغه افغانستان نمایندګي نه کوي. هغه د مهاجرینو د اولمپیک ټیم نه په پاریس اولمپیک کې لوبیږي، چانس یې ډیر کم ده او فکر نه کوم چې افغانستان مډال وګټي په پاریس اولمپیک کې.
په عمومي ډول راته ویلی شي چې کومو ملکونو تر دې دمه ډېر مډالونه ګټلي دي، او فکر څه دی چې تر اخره به د کوم ملک مډالونه ډېر وي؟
تر اوسه پورې جاپان په مجموعي باندې هغه لومړی مقام لري د اولمپیک په لوبو کې، خو هغه نه بعد چې دی هغه چین او جاپان دواړه اوه اوه د سره زرو مډال لري، او چین د لومړی مقام لري او جاپان دوهم، او هغه نه بعد فرانسې او بریتانیا او استرالیا هغه ټول چې دی تر اوسه پورې شپږ د سرو زرو مډال لري، او سویلی کوریا چې دی پنځم د سرو زرو مډال لري. هغه مقامونه دي چې اوسې دي، خو په راتلونکي ورځو کې کولای شي چې امریکا او چین او یا هم بریتانیا د هغه اتلوالۍ مقام لپاره په مجموعي باندې هغه رقابت ډیر ټینګ به وي، خو امریکا او چین هغوی دوی چې دی غښتلي ورزشکاران لري او لوبغاړي چې دی ډیر پیاوړي دي، کولای شي چې امریکا یا هم چین د اولمپیک د پایله نه بعد د اتلوالۍ مقام تر د مجموعي په ډول باندې واخلي.
په فرانسې کې د افغانستان لوبغاړو تشویق ته فرانس میشت افغانان راغلي وو.
د افغانستان تیم لپاره د تشویق لپاره افغانان راټول شوي وو په پاریس ښار کې، او هغوی کتنه وکړه افغان لوبغاړو سره، او هغوی ژمن دي چې د هغوی لوبې ته هم راشي، او زه په جودو برخه کې استادیوم کې وم او ومې کتل چې میشت افغانانو چې په پاریس کې هغوی جمنازیم کې راغلي وو د افغانستان د لوبغاړو تشویق لپاره، هغوی ژمن دي چې بیا هم راشي او تشویق کې افغان لوبغاړو په اولمپیک کې.
افغان لوبغاړو سره بغږېدلې څومره هیله مند وو د دې سیالیو لپاره، او خپل ګډون په دې سیالیو کې څومره اغیزمن ګڼي؟
افغانان چې دی ډېر هغه هیله مند دي چې افغان لوبغاړو په دې اولمپیک سیالیو کې بریا خپله کړي، خو څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تخنیکي له وجې نه موږ پوهیږو چې ګټل د مډال ډېر سخت دي، خو افغانستان خلک چې دی هغه په فرانسې میشت خلکو هغوی فکر کوي چې هغه افغانستان کولی شي چې یو دوه لوبو وګټي، خو دا اولمپیک ده او ډېرې سخته دي چې افغانستان په دې اولمپیک سیالیو باندې بری خپل کړي، خو مډال ترلاسه کول ډېر سخت دي. خو هغه څرنګه چې تاسو پوهیږئ یولدوز هاشمی نه هیوادونه ته ماته ورکړه او شپږ ویشتم مقام د اولمپیک په کچه باندې ترلاسه کړله، خو هغه مقام چې دی تر اوسه پورې بهترین نتیجه د افغانستان نه ټول ورزشکاران چې دی هغه یولدوز هاشمی ګټلی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ لوبي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره